د نن ورځې د اهمو خبرونو سرټکی. په بنو کې د شمالي وزیرستان د مشرانو یو جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې د شمالي وزیرستان نه د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له امله بې کوشو کډوالو ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړې شوې مرستې پزې کړې. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ فوجی عدالتونو ته د تیر کال 9 مئی په هغه مقدماتو کې د تحریک انصاف ګوند د 50 ملزمانو په ضد د مشروط اورونې اجازت ورکړې په چا چې تور دی په فوجي ودانو بریدونو کې ککړ وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لینډا تھامس گرینڈ فیلډ په نیویارک ښار کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په یوې غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا د صحت او تعلیم په لړ کې تازه بندیزونو ته د افغان ښځو او جینکو مرګ ویل. او د امریکا د صدر جو بایډن د انتظامی لوړپوړي چارواکي د غزه ډزبندۍ او په شام کې د رامنځته شوو حالاتو په لړ کې په منځني ختیځ کې ملاقاتونه کوي. او د امریکې خارجه وزیر انتني بلینکن نن د ترکی چارواکو سره د خبرو اترو وروسته ویلي امریکا او ترکیې د شام د آئنده حکومت په جوړښت په پراخه کچه اتفاق لري. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او اے ډیو سره ملګرتیا وکړئ.
هر کله درته وایو دا د وی او ای ډیو خبري خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. د دې خبرونې کوربازه نوشروان کلندر یم. د وی او ای ډیو دا خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډیو په ټی وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نیخبنی غوره. د خبرونه په پیل کې مو سرټکی وردل زو سره د ریپورتونو خواته. لومړی ریپورت د شمالي وزیرستان د کډوالو پاړه. په بنو کې د شمالي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې په بنو بکاخیل کیمپ کې د ضرب اعظم عملیاتو له امله بې کوره شو کډوالو ته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړې شوې مرستې پزې کړې شي. تفصیلي د سیمینا د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په یو ریپورت کې راکوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو کډوالو د چرکی کډونوالو حکومت د هغوی پر رویو سخت نیوکې وکړې. د چرکی کډونوالو اوفیل چې دوی په خپل خوښه نه دي بې کوره شوي بلکې د پوځ لخوا عملیات له امله خپل سیمې په پرشولو مجبور شوي دي. دوی اوویل په دې کډوالۍ کې دوی تر تیرو څلورو میاشتو راسې د میاشتنۍ مالی مرستې ورکول هم بند شوي دي چې له امله په دې کډوالۍ کې ژوند لا ستونزمن شوی دی.
چې موږ د یو افسیکو اول خو موږ د دې کېر پیسې روکو چې په مخ بار تم بي ولګاو کېر ته نه شي کړلای چې اتم رامونه پونه پارټي ځنګل نیولې دي. موږ د بیا خپل چې مرات روکول ادم منځ په منځ روکوي نه رامه ده او بل د 2500 پارچې دي. یو دغه د مطالبه ده بل د کیمپ غاده دلته چې اخ پر دې بجلی او ټینټینا جوړه دي هغه وړي.
په 2014 کال کې شمالی وزیرستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ستر پوځي عملیات تر سره شول چې لکونو خلک بې کوره کړی دي. پوځ لخوا په دې عملیاتو کې سیمه ترهګرۍ څخه پاکه اعلان شوه خو سم کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو په انتظار کې دي. د کډوال زیاتره په خیمو خپل خپلوانو او د کرایې په کورونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د جرګي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې که هغوی ته مالی مرستې نشي ورکولی نو خپل سیمه د ستنېدو اجازه دې ورکړل شي.
بار میں کہہ رہا ہوں جامات میں ہو مدرسہ میں ہو اسکول میں ہو دیکھا اکثر اج کی مدوسیدگی میں داخل یا اطمنزائے شگڑ اکڑے دادار پدار سے پریتیوں پتمبیون کے پریتیوں ڈیری دتمان خالق داد دپ آواز پریتیوں آ بار کیرتا میں ور شخص ہو آ رے ویرڑے آ دل مند لڑکی پلان رکڑل کیر و کراچی تا وغیرہ سوال اده مقام بالا مخشت دی و دا پټا نه دو.
د پی ڈی ایم ای د شمیرو لمخه د شمالي وزیرستان اتلزر نزیات کورنۍ لا هم په بیکوري ژوند کې وخت یې رفي. زیاتوی هر کورنۍ ته هر میاشت 60000 روپۍ امدادي مرسته ورکول کیږي خو په تیرو څو میاشتو کې د فندونو ځند ستونزې لا زیاتې کړې دي.
دا ټیک تا چې دوی چې کم میاشتې نه مرستې دي په دې کې لږ تاخیر راغلی دی لږ د ځند ښکار شوی دی او په دې باندې هم ان شاء الله امید ده چې یوه دوه ورځو کې به موږ دوی ته خوشخبری ورکوو او د میاشتې نه چې کم مرستې دي دا به ان شاء الله چې څنګه فنډز راشي زمونږ طرف نه د پی ڈی ایم ای په لیول باندې چې څومره هم د دې شکار دی هغه ریډی میډ پروت دی او چې پیسې راشي نو لکه د حزب معمول په خپله طریقه کار په مطابق د میسج په ذریعه به دوی ته خپل حق راسي.
کډوالو له اړوند سرواکو وغوښتل چې زر تر زره د دوی ستونزې هوارې کړي چې نور له دې مشکلاتو سره مخ نه شي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د خپلو حقونو لپاره به سوله ییز احتجاج ته دوام ورکړي، خو د صوبې حکومتي چارواکي زیاتوي د فنډونو د نشتوالي له امله دا ستونزه رامنځته شوې ده او د هواري لپاره مرکزي حکومت ته سپارښتنه کړې ده. ادنان بیټنۍ، ډیفا، بنو، باکا خیل.
او د یو بل قبایلی ضلع کورمې وروستی حال درکو. کورمې کې د بدمنې، د خاتمې او د بندو سړکونو د بیا پرانستنو لپاره د پېښور کې وکیلانو پېښور های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی. دغه رټ پټیشن کې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه فرق ګرځول شوی دی. وکیلانو ویلي د کورمې د حالات په وجه دغلته د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. دوی وای د داسې خواستونو اوریدنه په عدالتونو کې ممکنه ده زر اورونه وشي. نور تفصیل یې د پیښورنا د مدثر شاه او اشملي په تیار کړی شوی رپورت کې.
پیښور های کورټ کې د جمعې په ورځ په 13 دسمبر جمع کړی شوی ریټ پیټیشن کې وکیلانو دریس خپل کړی دی چې د تیر یوې میاشتې نه کورمه د ځمکنۍ لارې په ذریعه د ملک ته نور برخو نه پرې شوې ده. دغلته پټرول، خوراکي مواد او داروګان ختم شوي دي. درخواست کې عدالت نه غوښتنه شوې ده چې صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د کورمې سړک پرانیستو حکم ورکړي.
منډې ته فکس شي ودی به مطلب دی صاحب متعلق کوم دی کوم کسان مو پارٹی کړی پارٹیانی دی غوته سمن وشو
سو پټو سکړی دا سوای حکومت کو پات
زموږ د دې کیس کې کو برو مونږه دلته سوای حکومت هم کړی دی، فیډرل ګورنمنت هم کړی دی. ځکه زنه د شانی سغه سوای حکومت سره نه رزي، فیډرل ګورنمنت سره رزي. د دې وجنه مو فیډرل ګورنمنت هم کړی دی، سیول ایویشن می کړی دی، هلیکاپټر د پاره مطلب سوای حکومت کړی دی، سیول ایویشن د پاره مطلب کراچي هډ کوارټر کړی دی.
جی بم
جی جی نو مو کې ډیر زیات پټیانه دیږي.
محمود علی ایڈوکیټ وای باوجود دې چې د مخالفو فریقینو ترمنځ دزبندي شوې ده، خو اوس هم د ټل نه پورته پاړه جنار پورې سړک د هر قسمه ټریفیک د پاره بند دی. ځکه چې وسلوال تنان پورته غرونو ته ختلی دي او هلته مورچو کې ناشتي. وای دې دوران کې صوبایي حکومت پاړه جنار ته د هلیکاپټر په ذریعه یو ځل داروګان راوړیو، خو آبادی ډیره زیاته ده او بیا لري پرتو کلو ته په دې یخنۍ کې داروګان او خوراک رسول ګران کار دی. قانون پوهان وای بیړنی معاملاتو کې عدالتونه په درخواست زر عمل کوي.
هغه کې کا د ټولو نه اول چې کم یو دی رائټ په زو خیم د ماشومانو چې رائټ ټو ایجوکیشن صحیح شو. د دین علاوه چې کم زمونږ چې کم دی رائټ ټو بزنس او ایلیټ کیږي، د ټولو نه ضروری پکې چې کم یو دی د سټیټ ذمہواری دادا چې هغه اول هغه خلکو له امن ورکی بجای اوس ته دی خبره. نو یقینا چې کوټ له خو پکار دادی چې په دې کې فنډامنٹل رائټ انوالو دي چې 199 لاندې چې کم یو دی رټ پټیشن شوی دی. زه وایم چې په ډیلی بیسس باندې دا رټ واورې دلی شو زر تر زر په دې فیصله ورکی سله چې په دې کې فنډامنٹل رائټ انوالو دي.
کورمې کې تازه به دمنی د نومبر د 28 نیټې نه هغه وخت شروع شو چې کوزه کورمې کې د مسافرو په یوې قافلې حمله کې د سلویختو نه زیات تنان وجل شول او بیا د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ضلع نور سیمو کې فسادات شروع شول چې پکې د وجل شو شمېره یو سل ډېر شو تنانو ته ورسېدا. اوس د کورمې ضلع حکومتي چارواکو مطبوعاتو ته ویل دي چې د فریقینو ترمنځ د حتمی تړون ته نږدې شوي دي چې پکې به د مورچو ختمول او لد هر قسمه وسلونه پاکول شامل وی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ای خبر.
د افغان طالبانو لخوا په د ورستیو کې په افغانستان کې د خزو د صحت تربیه په مراکز باندې د بندیزونو ورستو پرونه په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا غونډه هم شوې ده چې په هغه کې د افغان طالبانو لخوا د تازه بندیزونو باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. د وی او ایډیو په هله وی او پروګرام کې هم په دې باندې باس شوی او د میدان خار پخوانی خارواله او د بشري حکومت فعال ظریفه غفاری د وی او ایډیو همکار منزه شهید په دغه پروګرام کې ویلي چې د طالبانو لخوا په طبي مرکزونو کې د جنکو په زدکړو بندیز غیر اسلامي بے کلتوره او بے منطقه عمل دی. هغوی نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه د طالبانو په وړاندې د نرمۍ څخه کار اخلي. تفصیل درته وړاندې کوو.
افغان میرمنو راتلونکي کې د طالبانو په محدوده کې ورته نظر وشي، په دې ټول کویږي چې طالب د یو څه مودې لپاره دا نه چې دوی هلته دي او د دوی شتون هلته څرقم، خو دغه لوبه هم دغسې یوه لوبه ده چې د طالبانو دغه هر څه دوام کوي. حتی ویره د دې دی چې ورو ورو به په افغانستان کې د ډیجیټل سیستمونه به په کارولو باندې بندیز ولګیږي، په لویو موبایلونو یعنی ټچ سکرین موبایلو باندې به بندیز ولګیږي. دغه بندیزونه د طالبانو لخوا درګرد به دوام کوي. یا دغه ځای ته به رسیږي چې متاسفانه موږ به د طالبانو په د نویم او کلونو په شتون باندې هم بیرته هغه کیږو، یعنی ویرم دا دی چې دا وضعیت به تر دې هم بدتر خواته ځي. خو که چیرې د افغان میرمنو د هڅو په اساس ورته وکتل شي او د افغان میرمنو هغه په ګډه چې کوم یو تګلاره دوی خپل کړي د افغانستان دننه او د باندې هڅې کوي، هر چیرې خپل آواز غواړي ورسوي او د افغانستان هغه میرمنې چې د باندې دي غواړي د افغانستان دننه د پاتې شوي میرمنو استازولي وکړي، نو دغه هڅې ته په کتو سره او څنګه چې دغه میرمنو غږ تاثیر لري په نړیوالو تصمیمونکو باندې، په نړیوالو پالیسی جوړونکو باندې، دغه شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې راتلونکی کال به متفاوت وي. بالخصوص یو بل عمده هغه بداوي په د افغانستان لپاره چې سیمه ییزې لوبې چې کومې دي، بالخصوص په اوس چې لکه د پاکستان وضعیت د ایران همدغسې د خواته بیا روسیا دی او اوس په سوریه کې کوم نوی غره منځته شو، اوکراین دی، نو بیا فلسطین دی، نو موضوعات د نړۍ لپاره ډیر دي. خو د دې ټولو سربیره د افغانستان هغه جیوپولیټیک کوم هغه لري د افغانستان شتون دی او د افغانستان هغه خاوره طبیعي دی چې خپل اثرات بولري، هم په هغه سیمه ییز او منطقوي سیاست کې هم په نړیوال سیاست کې. خو دا چې بیرته ګټه به یې مونږ ته دام ولس په صفت څومره وي دا به وخت ثابت کړي. خو طبیعي دی چې دغه لاره اوږده ده، له ستونزو او ناندریو به ډکې وي، خو زه باور لرم چې هر یو کال چې راځي او تیریږي
اغلی غفاری، تاسو وړاندې د امریکې د راتلونکي انتظامی خبره هم وکړله، تاسو به هم کېدی شي د بهرنیو چارو پالیسیانې لیدلی وي، څه تمې لرئ د راتلونکي انتظامی نه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه چې د جنوري په شلمه بلوړه کوي؟
کریکتیا ووایم اسی مستقیم تا ما خوب هیچ امکان نلری چه اغا چه نوشی کم چه چه ده هر چه سر بیره ده دی سر بیره چه کول افغان میرمنو ده دی سر بیره چه کول هر افغان هر انسان چه پا وضعیت پوول وی ویلو چه کچیری ده دوهی ترون وشی نمون کم زایت زود ده شیان چه اس رواندی ده طول ده پیش بینی ور ول او ده افغان میرمنو لخواده ده ده کولو موضوعات و اغاندخنه د امریکا هغه حکومت سره چې ډونالد ترامپ یې مشري کوله او د دوی تړون یې لاسلیک شریک شوی، خو بیا هم دوی تړون لاسلیک شو.
او اوس د امریکا سیاست کې سروان دي، د امریکا صدر منتخب صدر ډونالد ترامپ چې تراتلونکو کال جنوري په شلمه نیټه به د خپل عہدې سوګند پورته کړي. د په هیواد کې دننه که څو هم د بدلونونو امکاناتو باندې خبرې کیږي، خو ورسره دا پوښتنې هم کیږي چې آیا منتخب صدر ډونالد ترامپ کنه غیر ملکی امدادونو کې هم څه کمی راولي او کنه. په دې باندې تفصیل خلو د ډیو همکار ارباب محمود لري نه چې دا وخت زموږ سره نخپنیغه موجود دی. ارباب صاحب په خیر
ستنه مشه.
ارباب صاحب، سه امکانات سرګندګي کې کوم امریکا خو په لوی کچه باندې پنړې کې امدادونه هم کوي، فنډز هم ورکوي، سه باسونه رواني سه امکانات دي چې دغه امدادونه کې به هم څه کمی راشي کنه.
نوشروان کلندر صاحب، د خبرې اندازه د منتخب صدر ډونالد ترامپ د خپل بیانونو نه کیږي. هغه پر لپسې په ډیرو وختونو کې دا بیانونه ورکړي دي چې بهر ملکونو ته چې کم امداد د امریکا لخوا ورکول کیږي د هغې نتایج درامخته شوي دي او که نه. په دې باندې هر وخت هغوی ګوته پورته کړې ده، او اوس دې وخت کې هغوی مخالفت هم په کانګرس کې کله چې ریپبلیکن ګوند دی نو هغوی زیاتره د دغه خارجي یا نړیوال ترقی لپاره چې کم فنډونه ورکول کیږي، یا د امریکا د دفاع وزارت لپاره فنډونه ورکول کیږي، یا د سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت لخوا چې کم فنډونه ورکول کیږي بهر ملکونو کې د امریکا د مفاداتو د خیال ساتنې لپاره، نو هغه باندې نیوکه شوې دي. او کانګرس چې کله هم د دې مخالفت کړي دي نو پای کې ریپبلیکن ګوند ټولنه مخکې دي، کم چې ډونالد ترامپ خپل د ریپبلیکن ګوند په نمائندګۍ باندې انتخابات ګټلي دي. په دې ځل چې اوس رامخته شوې دي هغه صدر به جوړیږي څنګه چې تاسو وایئ چې په شلمه جنوري راتلونکي کال به د سوګن پورته کوي، نو دا وخت په دې کې خبره پیل شوې دي چې دوی به په یوکرين کې چې کوم پیسې ورکولې جنگ روان دي په هغه باندې دوی نیوکه کړي دي. دغه سي نور ملکونو کې چې د افریقا کې په ملیریا د لپاره، ایچ آی وی د لپاره، دیموکراسي جمهوریت د ودې لپاره، دغه سي د خلکو د پرمختیا لپاره چې کوم نړیوال امداد ورکول کیږي په دې باندې دا پښتنه راپورته کیږي. نو ویل کیږي دا چې د صدر ډونالد ترامپ چې کله صدر شي سوګن پورته کړي نو هغه د ترانزیکشنل ورته، یعنی کله چې زه تاسو له پیسې درکوم خو په بدل کې وته مال سره کې، دغه قسمه یو خو یا چلند بخپلوي. او دغه امداد باندې که هغه عراق کله وکړل شو، عراق ته ترامپ ویل چې عراق ته ولې ورغله چې کله خپل لومبي دور کې، نو هغه ویل چې عراق نه څه ګټه امریکا تر لاسه کړي صرف الته کې خرچه وکړي. نو دغه شان دی ترانزیکشنل یا وقتی حساب کتاب کوي.
امریکا خو پسیمه کې کو غوړې نه پاکستان سره هم مرستې کوي، او په تیر وختونو کې خو په خاصه توګه تر هغه غره په ځد جګړه کې ورسره ډېر مرستې کړې دي. او ډونالډ ترامپ چې په لومړی کما دورو په هغه کې هغه یو ټویټ هم کړو چې ډېر مشهور شو چې کنه پاکستان پیسې چې سره پاراغستې هغه مقصدونه نه پوره کړو، خو ورسره دا وخت په افغانستان چې کوم پسیمه کې دا هغه سره اوس هم لا مرستې روانې دي. اسې امکانات ته دغه مرستو پاک لا باندې چایا افغانستان ته دا اوسنه چې کوم مرستو روانې دي دا به ودريږي کمی بشي.
زبا غړوم به خبره کیو بل خبره اضافه کوم، او هغه کې دا چې زنه سړون کې دا وایي چې د ډونالد ترامپ اختیار به دومره نه چې دغه فندونو کې کمی جات کمی راولي کم چې خارجي ملکونو ته ورکول کیږي د امریکای مفادات او خیال ساتلو لپاره. را به شو د افغانستان پاکستان خبره تاسو کړنو، دوه ورځې وړاندې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن چې کله د امریکای کانګرس یو کمیټه ته وړاندې شو نو هغه نه د پښتنو شو براین ماسک کم چې راتلون کې د خارجه د هاوس کمیټه د خارجه چارو لپاره د هغه مشر به جوړیږي او دغه پښتنه د سوالونو هغه راپورته کړو د هغه سوالونو زتا استوام هغه وای چې د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن نه پښتنه کوله هغه وای چې د سیګار چې کم د افغانستان لپاره خصوصي د کانګرس یو باډي جوړ شوی دا ډله جوړ شوی دا تاغي د شمیرو مطابق 15 میلیونه ډالر هر کال افغانستان کې خزوتا د کالین بافه یا د کالین جوړولو زدکړې لپاره ورکول کیږي دغه سه 15 اویا میلیونه ډالر چې دی افغان خزوتا د کرکيله چل خودل لپاره یعنی زری زراعت په ورکول لپاره 15 اویا میلیونه ډالر ورکول کیږي 280 میلیونه ډالر چې دی هغه ملګرو ملتونو ته ورکول کیږي دا کیش پیسې نقد پیسې رقم ورکول کیږي چې هغه خوراک او نور ضروري شیان افغانستان کې خلکو ضرورت لپاره واخلي بل یو اهم پښتنه واقعي کړه واغي و چې 3.5 بلیون ډالر چې دی د امریکای د افغان فند ته ورکړي دي او هغه د دې لپاره ورکړي چې د افغانستان د اولس لپاره حل د کې د کم چې معاش نظام دی هغه تبا نشي نو دا د پښتنه پورته کړه او بیا د دې سره یو بل پښتنه کړي چې تاسو نن 9 بلیون ډالر چې دی هغه بل کړي دي خرج کړي مودي سم خرج کړي دي او هغه د دې لپاره چې نوې زرا شو افغانان چې کوم کابل طالبان ونیول نو نوې زره افغانان بهر راووتو دا غوي په مداو هوادونو کې په ځای کول لپاره تاسو دغه پیسې خرج کوئ هغه و چې په کابل کې نستا سفارښت نستا سفارتي غړښت نه امریکای کسان پکې موجود دي نو دا پیسو حساب کتاب به کلا د دې بسنګل لګي په دې کې انټونی بلینکن جواب هم تاسو ته و هغه وای چې دغه پیسې موږ بیل کړی دي نو هلته کې مو صحیح نظام چې د رنګې دوه نه بچ کړی دي د هغه معاشي نظام متبای نه بچ کړی دي هلته کې چې د خلک پر لګي لاس د لانجو سره شتون سره مخامخ نو دا پیسې چې دي د دې پوره احتساب کیږي او دا ډیر خلکو ژوندونه بچ کړی دي
ډیر مننه ارباب محمود علي صاحب
مننه
امریکا کې د نن د سیاسي حل زلو او د راتلونکو انتظامی د امریکا کې د نن ورسره په بهر نړۍ کې سو ممکنه پالیسي کې دي چې په غوښمن ارباب محمود علي صاحب تاسو خبر کړي او اوس د منځنی ختیځ حال چرته چې په شام کې د بشر الاسد حکومت رنګ شوی دی او ورسره په سیمه کې نور هم کو تاسو غره په غزا کې جګړه روانه ده په یمن کې نامنی ده او په دغه ځای کې د ایران او د روس چې کوم اثر دی هغه سیډون کې وای چې کنه مات شوی دی یا کمزور شوی رډ په دې سرسنګ چې کوم دی د امریکایي چارواکي دا وخت د منځنی ختیځ په سفر باندې هم دی په دې ټوله باندې سیړنه او تفصیل اخلو د ډیو سیډون کې جانګیر خټک صاحب د نیویارک خار نه سره دا وخت نه پنیغه موجود دی جانګیر صاحب په خیر
ډیر مننه نوشروان صاحب تاسو ته کتونکو ته سلام ده
مننه جانګیر خټک صاحب امریکایي چارواکي دا وخت د منځنی ختیځ په سفر باندې دغه اهل ځلې کې د سیمې د هیوادونو سره په شریکه دي کوم په خاص توګه د شام په اړه باندې روانه کړې دي چرته ورسېدي
بالکل ډیر سره روان دي شام دنم شام نه بهارم شام دنا خلق دا آزادۍ چې کوم غي دا وای چې دا یو انقلاب دی او دا موږ ته ازادي ملو شوې دا د بشر لس ډیکټیټرشپ نه نو هغه په حواله تر هر چرته خوشاله مناول کیږي نن چې کوم د بشک کې یو ډیر لوی تاریخي جمعه دی امید جمعه تر توای هغه تل کې دا شام چې کوم نوې وزیر اعظم دی اغه التاته وینا کړه دا بیا ور سره په خارونو خارګوټو نټول خبرونه دک دي چې هر چرته جشن سما دي نو شام دنه خدا صورتحال له سامنا بهر لکه تاسو ذکر کړلو چې انټونی بلینکن چې کوم د امریکای خارجه چارو وزیر دی اغه په دې سیمه کې دی اغه ورسته سلیشتو ساتو کې ترکیه کې مو بیا اغه دمشق تم تللی دی دمشق تنه عراق تم تللی دی او الته کې هغه په ترکیه کې چې کوم خبره ترې کړې دي او هغه نه پاس یو بیان راغله دی نو هغه دا دی چې انټونی بلینکن دا وایي چې مونږه په شام کې داسې حکومت غواړو چې کم ټول شمول وي چې کم کې اټولو فرقو ته پکې نمائندگی حاصل وي چې کم یو قومي حکومت په شام وي او بیا چې کم په ترکیه کې د ترکیه واکمنو سره هغه خبره ترې شوې دي نو هغه کې هم دا فکر چې کم خبرونه دی هغه دک دی چې الته کې هغه په شام مستقبل په اړه خبرې کول غواړي یا خبرې کړې دي چې دا مستقبل د څنګه وي د شام کردار به څنګه وي په دک دوران کې دا اردن د طرفه هم دا اعلان شوی دی هغه دا وایي چې هغه په دې یعنی سبا او بلورس راتلونکي زوبا تاسو لوي ښاته وای دا که چاګه کې لاغې دا واځه کړي نه چې څوک په هغه وی خدای وای چې دا یو کرایسس سمیت دی یو دا سه هغه دی یو ګونډه جوړوي چې کم کې به دا عرب هیوادونو مشران چې کم کې سعودي عرب دی عراق دی لبنان دی مصر دی متحده عرب امارات دی بحرین قطر ترکیه امریکا او یورپین یونین او ملګرو ملتونو دا په کې شامل وي او هغه تا به دا شام مستقبل پاړه خبره ترې کی نو دا هم یو بل شی دی چې کم بهر دی او بیا اخیری خبره هغه پزما کا باندې دا اسرایلی فوج چې څنګه شام ته را دن نشو دی هغه چې کم ګولان غریز علاقہ دا هغه تا ول د اسرایل قبضه وا پالت کې بفر زون او په هغه باندې قبضه کړو نن دا خبرونه دي چې اسرایلی فوج دا دمشق نه دا د اسرایلی میډیا کې دا دعوی کیږي چې هغه تقریبا 40 کیلومتر بهر ناشتي اوس
جنگل خټک سبا د سیډون کې چې څنګه تجزیه کوي چې هغه و چې په منځني ختیځ کې د شام کې د بشر الاسد د حکومت په اړه یې دو ایران او روس کوم دی په ډیپلوماټیک کچ باندې یو درز خوخوړل دی خو دا هغه ورستو اوس چې کوم دی امریکایي چارواکي له غیا دي د غربي نړۍ سره سیمایزو هیوادونو سره دغه حل ځلې کوي خو دا وخت غټه اندېښنې په دغه تناظر کې سم موجود دي
ګورې غټه اندېښنې خو همیشه د پاره وی چې کله یو ملک کې حکومت راشي او داسې خلک چې کم د ملګرو ملتونو د امریکای د اروپای ټولنې نړۍ ډیرو هیوادونو په تور فهرست کې وي د ترخګرو په فهرست کې وي نو هغه چې کله په حکومت کې راشنو اندېښنې خو به وي اندېښنې شته دي ځکه خو دا ټولې هلې ولې کېږي چې یو دغه سیاسي لار جوړ کړل شي چې کم درلاندې او مستحکم حکومت تاسو مستحکم حکومت چې کم کې هر یو د شام چې کم خلک دي هر چاته پکې نمائندګي حاصلې په هغه باندې خبرې کیږي خو بل اندېښنې دا هم دا چې دلته کې ایران یقینا چې ډېر لوی گزارې خړلې دي ګوري دا ورسته تقریبا یو سو شپږ دې ساتو یا دین الګ ټایم اول اسرائیل التکه د شام او د لبنان د دای په غاړه باندې دای په یعنی پولې باندې یو هغه دې یو غریز علاقہ دا چې کوم توي هرمن ماونټن دا د شام ټولو کې اوچت غار دی غرونو سلسله دا هغه باندې قبضه کړی دی یعنی دا شام چې کم دی هغه د یعنی د لبنان او د شام ترمنځ چې کما پول دا په هغه یو سیمه باندې هم اوس اسرائیل قبضه کړی دی مطلب څه دی دی مطلب دا چې چونکی دا غر ډیر اوچت دی نو اسرائیل کې چې کم واکمن دی هغه دا وینا ده چې ایران د طرفو به کم ډرونز د شام په لار باندې راتلل نو هغه د دې پهاړي سلسله په باندې په لار باندې راتلل نو هغه رادار بغنه شو کیچ کوله نو هغه برانګلو نقصان به کوله اوس کا اسرائیل په دغه غرونو سلسله بره باندې خپل رادار کې دی نو هغه ته بل ټول علاقہ ښکاری او هغه د وجه نه دلته کې ډیر لوی بدلون دی نو یو خدای چې اسرائیل بس دلته کې کم قسم ته پالیسی وي ځکه چې اسرائیل نن دا هغه چې کم دفاع وزیر دا وزیر دا هغه دا ویل دي چې اسرائیل فوج په دې سیمه کې یعنی هرمن ماونټن چې کم د هرمن غریز سلسله ده او چې کم د بفر زون دی د ګولان والا پدې کې بدا ټوله یخنه دلته کې تیروي دا فوج چې کوم مطلب سو 100 میاشتې نو ځکه دا به هم قتل غواړي چې اسرائیل په دلته کې څه کردار ځکه چې د شام چې کوم فوج دی هغه تقریبا 80% اسرائیل په حملو کې اول ځنه تباہ کړی دا
سمره ډېر مننه جانګیر خټک صاحب
ډېر مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
او د اسلام آباد نه یو بل اهم رپورت. د پوز لخوا استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ فیض حمید باندې په سیاسي چارو کې د لاسوهنې په تور د فرد جرم لګول پاک سلمل کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویل دي دا د پوز د نن معاملې ده. خو هغه د پخوانی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د لاسوهنې کول او اصل احتساب باید د جنرال باجوا وکړي شي. تفصیلیه د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان پر رپورٹ کې
د جسټیس امین الدین خان په مشره د سپریم کورٹ او وکسیزه بنچ حکم ورکړی چې کوم ملزمانو ته رعایت ترلاسه کیدی شي نو باید چې هغوی ته پر رعایت ورکول سره خوشی کړی شي. ولې چې کوم ملزمان نشي پرې خودل کېدی هغوی د جیلونو ته منتقل کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کور کمیټې غړی او قانون پوه شعیب شاهین د عدالت بهر ډیو سره خبرو کې ویل چې پوزي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو بنیادی مقصد د فوز په ملکی وګړو تسلط پر ځای ساتل دي.
آئین آیا ہے 1973 میں اس نے فنڈامنٹل رائٹس دے دیے ہیں.
دغه نو لسودری اویا عین د هواد خلکو ته ځینی بنیادی حقوقونه ورکړی دي او چې کله هم د یو ملکی وګړو په عدالتونو کې ټرایل کیږي نو جشته د ملزم اوریدل او هغه ته د اوریدو پوره موقع او دفاع حق ورکول ضروری وي. ښکاره ده چې په پوزي ټرایل کې دا نه ورکول کیږي. لهذا چې کله هم د یو وګړي بنیادی بشري حقوق ضبط کیږي نو دا د عین د منسوخ کولو په معنی دي.
د جمعې پورس چې کله اورونه پیل شو نو د دفاع وزارت وکیل خواجه حارث خپل دلایل ورکړل او په دې محل جسټیس مندوخیل سرکاري وکیل ته ویل لومړی خدا پډاګه کا چې د آرمی اک کلدم ګرځول شوی دفات د آئین مطابق دی او کنا او بیا پښتنه راپور تکړه چې آیا آرمی اک کې د ترمیم په کولو سره هر تن د دې په زمره کې راوستل کیدی شي. هغه ویل ورسره باید دا هم په پام کې وساتل شي چې آرمی اک د 1903 کال د آئین څخه وړاندې جوړ کړی شوی دی. په دې موقع په بنچ کې شامل بل جج جسټیس محمد علي مظهر هم سوال راپورته کړو چې دا هم وایا چې عدالتي فیصله کې د آرمی اک د دفاتو کلدم ګرځولو وجوهات څه خودل شوی دی. د مقدمه خواستکونکي وکیل اعتزاز حسن وای د ملکی وګړو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمه چلولو اجازه ورکول با پټولنه بد اغیزی ولري. ولې چې د هغه په قول د پوزي عدالتونو ججان د بنیادی قانون څخه ناخبره دي.
د دې په ډېر ټولنیز اثرات وی او د سره په معاشره یوازې د پوست تابع شي او بیا به د پوست لخر هر څه وی.
تیر کال اکتوبر کې د پاکستان سپریم کورټ د ملکی وګړو د ټرایل په اړه د آرمی اکټ ځنې شیکونه قلدم ګرځولې وو او حکم کړی وو چې د نهم او لسم مئی د پیښو په تور کې گرفتار کړی شو ټولو ملزمانو مقدمه دي د پوځي عدالتونو څخه فوجداري عدالتونو ته منتقل کړی شي او بیا د دې فیصلې خلاف د پنجاب صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا اپیلونه دایر کړی شوی وو. د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول د ګوند د لزګونو فعالانو پر ضد د نهم می د پیښو په تړاو دغه مقدمه درج کړی شوې دي. عمران خان تور پورې کړی وو چې پوزي ودانو تدوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو نقصان رسولی وو چې مقصد د تحریک انصاف په ضد مقدمه جوړول وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي ویل یو سندري هر ورځ سلیویریش ساته لړ دی وسره اوسې.
بخانه غواړو د ارشد حسین رپورت مو ورده کوم چې په تیر کال نه هم مې باندې د تیر کین صاحب ګوند د پرویانو لخوا په پوزي ودانو باندې د بریدونو په اړه باندې خو ور سره د سره تړلې دا هم رپورت چې کنه دا وخه په جنرال ریټایرډ فیض حمید باندې هم په پوزي عدالت کې مقدمه روانه ده. خو عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی دا وخه په جیل کې بندي لري تحریک انصاف مشر هغه وی چې باید په جنرال قمر جاوید باجوا پخوانی پوزي مشر باندې دا مقدمه اوچلول شي ځکه چې هغه په وینا باندې هغه د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید په سیاست یا په حکومتي چارو کې لاس وهنه کوله. د اورنګزیب خان دې رپورت وکړي
په ایکس د عمران خان لخوا لیکل شوی پیغام کې ویلي شوی دی چې تیر کال د مئی نهمې نیټې شوی د تشدد په خسره د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید تعلق تړل ټیک ندی. هغه وخت جنرال فیض حمید د خپل څوکې نه ریټایر شوی وو نو دوی به د پی ټی آی څنګه سره مرستې کولې شوی. د نهم مئی په خطور په عمران خان هم دی ولی عمران خان ته د جنرال فیض کورټ مارشل کاروای په حق لدی بیان ضرورت پېښ شو.
خوانی لیټرن جنرال فیض حمید باندې د نهم مئی کیسز دی او په دغه کیسز کې د پاکستان تحریک انصاف نور خلکم گیر دی او ورسره پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د نهم مئی په کیسز کې گیر دی. او کوچري ملټری کورټ کې د ټرایل اوشي د فیض حمید نو دوی دا وایي چې لاره به کولای شي بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاره نو ځکه په د پاکستان تحریک انصاف سمر چې په لویان دی او په دې باندې خپل اګریشن خچرا کوچره د ټرایل شو دا هو به د عمران خان د پاره هم لاره کولای شي او دوی به دا هم ټرایل کیو ملټری اسټابلیشمنت غواړي هم دا چې په نهم مې کیسو کې سمر خلک هم غیر دي گرفتار دي راغټولو دي په ملټری کورټ کې ټرایل شي.
کال 2013 انتخاباتو په نتیجه د عمران خان حکومت جوړیدو پس هغه وخت د پوز مطبوعاتي څانګې مشر آصف غفور هم یو خبری کانفرنس کې په خبري اعلانو زور راوړی وو چې حکومت پر ضد د څه قسمه منفي خبرونه خپور نه کړي. وروسته کال 2002 کې د بے باورۍ تحریک په نتیجه د عمران خان حکومت ختمېدو پس د وخت پوز سر لخکر جنرال باجوا په سیاست کې د پوز کردار منلی وو او ویلی وو پوز به نور په سیاست کې مداخلت نه کوي. عمران خان خپل حکومت خاتمه ذمہوار باجوا غني خو ولې د فیض حمید په حق لا داس بیان ورکوي.
خو جن باجوا هغه کارونه پرې خو چې کم ته په یو جنرال په د لکپل ډیوټیم کوي او سیاست کې ګوتې وښینو هغه ویل چې نه بس نور سیاست کې ګوتې نه هم دغه چې د فوج د فیصلو کې خو بل اړخ ته تاسو ګورینو جنرال فیض دی نو د جنرال فیض په حق باندې دا خبره اوسم کیږي معلومه هم دا خبره تر اوسه پر شکمې خبرې مخې راغلي چې نه صرف هغه کله په ډیوټي ونه هغه په سیاسي کارونو کې ګوتې وهلې دي بلکې چې هغه ریټایر هم شنو هغه په سیاست کې ګوتې وهلي.
تیر کال د عمران خان د رینجرز د لاسا نیولو پس د مئی نهمې نیټې مظاهرېچانو لخوا په پوزي ودانو بریدونه شوي وو او پوز د دې تور پاکستان تحریک انصاف په مشرانو او عمران خان هم پکې شامل دي لګولې وو. خو عمران خان وایي چې د خود رینجرز په ولکه کې وو نو څنګه یې د نهم مئی پلان جوړ کړو. عمران خان وایي که د سیاسي کېدیانو د رهایي د دوی غوښتنه ونه منل شو نو بیا د سیول نافرمانۍ تحریک نه علاوه به دوی سره بل څه لا راپاتې نه وي. اورنګزیب خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د افغانستان جنگ په نتیجه کې چې په ملیونونو کډوال پاکستان ته راغلي وو دغه کډوالو په پاکستان کې رنگ رنگ قسمه نوې تجارتونه چې کوم دي هغه هم شروع کړی وو. په دې کې غړ غړ تجارتي بازارونه هم شته چې یو پکې د بورډ بازار وو چرته چې افغان کډوالو نوې نوې قسمه کاروبارونه شروع کړل. چېډونکو وای چې دا د تاثر ردوی چې کنه په پاکستان کې موجود دي چې کنه افغان کډوال له پاکستان په معیشت باندې بوت دي. تفصیل یې د ډیوا خبريالا سادیا قاسم شاه راکبي. ښه د ټکنیکی ستونزې په وجه باندې دغه رپورټر موږ تاسو ته نشو درکولې هڅه کوو چې دا راته دین وروسته وړاندې کوو زو بلوچستان ته چرته چې د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی رپورټ راکوي او هغه وایي چې د بلوچستان په سر خار کوټه کې یو غیر سرکاري اداره د افغان کډوالو او ځای خزو ته د هنري زدکړو په حواله سره چې د ګرانې په دې وخت کې هغه تزانو کور مالی ستونزې د دې هنر لارې اسانې کړي په تربیه ورکوي. تفصیل یې د ډیوا همکار حفیظ الله ستور شهرانی راکوي.
د افغانستان له غزنی سره تعلق لرونکي زهرا هزاره ده. د زهرا کورنۍ له تیر څو کالو راپېسې د بلوچستان صوبې په سر شار کوټه هزاره ټاون کې ژوند کوي. په وینای په مهاجرت کې یو کورنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له مالی مشکل سره هم مخ ده، ځکه له تیر 15 میاشتو راپېسې د هزاره ټاون په دې غیر سرکاري اداره کې د افغاني قالین زده کړې کوي او په را روانو وختونو کې د خپل کورنۍ مالی مرسته کول غواړي.
زه سهار پر 8 بجې د ادارې ته راځم او د مازیګر تر 15 بجو پوري دلته د کالین کار زده کوم. دوی ماته د میاشتې 5000 روپۍ خرڅه هم راکوي. زه غواړم چې دا کار زده کړم او بیا د ځان لپاره په خپل پیسې وګټم.
پیسې شپه او مو بل دې اسخوت خرج کړم.
د اس اف اس په نامه په دې مرکز کې د زهرا ترڅنګ یو سلسلويشت نورې شزینه هم بیلابیل هنرونه زده کوي. د غیر سرکاري تنظیم ترقی فاونډیشن له لوري دا مرکز په کال 2019 کې جوړ کړل شوی چې له تیرو 15 کالو څخه تر 2000 زیات شزینه زده کوونکو هنرونه پکې زده کړي. د ادارې د ذمہوارانو په وینا په سل کې اویا افغان کډوال او 30% ځای شزینه او ته هنري زده کړي ورکوي چې له زده کړو وروسته هر هنرمند کولای چې لادر څخه تر 50000 پاکستانی روپی د خپل هنر لالاري وګټي.
د دلته فارغ التحصیل خواتین چې دي هغه ته مو شپږ میاشتې باندې فارغ سوالي هغه ته ټول کټس ورکو. ریلیونت شیان چې دي لکه کارپټ ویوینګ چې فارغ سوالي هغه ته مش کاډي ورکو، هغه انسټرومنټس چې ارشنه دي هغه ورک هغه ورکو، د دې سره ثریډز ورکو ترڅو خپل پکورو کې دي دا کارپیٹ ویونگ شروع کی اور سبا تا دوی چیدر پکپا پکشو باتے دی. نہ صرف دا کار کو بلکہ دو دیگا لنکیجز ہم ڈیولپ کو. لنکیجز مختلف سٹیک ہولڈرز دی کارپیٹ ویونگ کی چیدر مارکیٹ گا چیدر گا دی اگو سر لنک کو. اور نن سبا کو اس مجھ گا آؤٹ آف سٹری آؤٹ آف کنٹری التا مجھ گا جوڑ سی ہوئے کارپیٹ سے آگا پر دیر پم ډېر خوشحالي او ډېر مانګ دی.
د ادارې د مشرتابه په وینا په اوسنی وخت کې د قالین کلتوري جامو او لاسي کار زده کړه د افغان کډوالو ځای خلکو په خاصه د شجنه و لپاره یو غوړه لار ده چې دوی د همدې هنر لاري په خپل کور کې مناسبه ګټه ترلاسه کړي ترڅو خپل ژوند ته اسانتیاوي په جوړ کړي. حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ډیوا کوټه.
غوګي او څنګه چې دغه رپورټ تاسو ورده چې افغان کډوالي چې کوم مېرمنی ریاغي ته په کوټه کې تربيت ورکړي کیږي. افغان کډوال چې څنګه وړاندې لومغه رپورټ ټکنیکی وجوهات په وجه باندې نه چلی د هڅه کو چې هغه درته بیا وړاندې کو هغه په دې حواله سره چې د افغان جنگ په نتیجه کې کم په ملیونونو افغانان پاکستان ته راغلي او هغه وی خپل مهنت په نتیجه کې بیلابل بازارونه چې کم دی هغه جوړ کړی دي. پدې کې یو د بورډ بازار هم دی. د ډیوا خبريالې سادیا قاسم شافه د پیښور نه یو رپورټ موږ سره شریک کړي. تاسو پام ورته راګرځو.
د پیښور بورډ بازار چې اکثر په پاکستان کې ژوند کوونکو افغانان د کابل مینا ماتوي تلته زیاتره کاروبارونه د افغان کډوالو دي. دا بازار افغان کډوالو سسلوي 50 کال وړاندې هله آباد کړو چې دوی د جنگ له امله پاکستان ته راغلل. خود دې په ځای چې د پاکستان په اقتصاد دوی بار شي افغانانو خپل اقتصاد او نه رامخې تکړو او واړه واړه کاروبارونه پیل کړل. د فضل الله پلار هم د افغانستان ننګرهار نه پیښور ته کډه کړې وه. فضل الله پیښور کې پیدا شوی خو وايي پلار یې ژوند او روزګار پیښور کې دې تلو نه شروع کړو او نن دې دلته کار کوي.
دا تنورونه نو افغانان را لدا تنورونه جوړ کو روزګار جوړ کو هرځي کې اعتباد کې فردوس کې نغره کې لاهور کې پنجاب کې کراچۍ کې ټول زینو کې انشاء الله چې دا تنورونه موږ جوړ کړی دي او روزګارونه اندي. جی
د پیښور دغه بوی بازار کې ل 15000 څخه زیات دکانونه د افغان کډوالو دي چې د افغان کډوالو د سوداګرۍ او مهارتونو نخښه هم ده. د سندوی کاروبارونو معرفي کولو سره سره افغان کډوالو خپل روایتي خوراکونه خرڅولو سره د لید یو کاروبار شکل ورکړو او افغان کډوالو خپل مالی بوج داسې په خپل اوچت کړو. بوج بازار کې منتو خرڅون کې جواد الله هم داوا کوي افغان کډوالو داسې خوراکونه دلته راوړلي چې دلته پاکستان کې خلکو مخکې نه پیژندل.
نہ دا خوراکونه مخکې چا نه پیژندل لکه سوپ شو، اش شو، کابلی پلاو شو، منتو شو. دا چې کله افغانان دلته مهاجر شو بس دلته اوس زیاتره اوس پاکستانی مشنا کېږي دې خوراکونو سره. اوس هم یو نیم پاکستانی منتو نه پیژني خاص چې دا تیشه دی او تیشه نه جوړیږي، منځ کې څه بندیږي، بره پیڅا چول شي. نو اوس سره زیاتره خلک اشنا کېږي.
خدا صرف د افغان کډوالو خپل داوی نه دی، د پیښور پوهنتون او د برتانی سسکس پوهنتون په ګډه شوې یو څېړنه څرګندوي چې افغانانو نوې سوداګرۍ لکه د ډوډۍ یا د نان جوړولو او د سوپ خرڅولو غوندې کاروبارونه معرفي کړي چې اوس په پیښور کې دا عام خوړل کیږي. او یو څېړونکی شاهده امان وایي دې کار د وجې نه یوازې افغان کډوال د پاکستان په معیشت بوج نه شو، دوی نوی معیشت او نوی روزګارونه پیدا کړل.
زمونږ ریسرچ مونږ ته دا وایي چې دا زمونږ افغان مهاجر چې دي هغه خپل اکانومي جنریټ کړی دا نه ده کې هغه مونږ باندې سب بوج دي. هغه زمونږ اکانومي کې ډېر فلی پارټیسپیټ کړی دا، ډېر زیات اهم رول پلے کړی دا اور مونږ دام نتیجه اخس کا چې زمونږ افغان رونق پاینده چې دي هغه نوې نوې بزنسونه زمونږ اکانومي ته روړي دي. فور د دې مثال د سیدا چې سوپ جوړول چې دا یخنیانو کې هغه پاکستانی کمیونټی نه کولا، هغه ټول بزنس چې دی هغه سمال سکیل یعنی هغه چې کم یو ټیلی باندې بزنس کوي هغه ټول زمونږ افغان کډوال کوي. همدغه شان دي نان جوڑول یعنی دا نان دوی اسپیشلٹی دا هغه یغه نان چې جوړې نو هغه پاکستان کې دغه شان دي نان مخ کې نه جوړې دو.
په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو افغان کډوالو باندې تیر کال چاپ شوی دغه تحقیق دا هم سرګندوي دکانونو کې کار او د خدمات یا سرویسز او د سیلز یعنی خرڅ شوبه کې د پاکستانیانو په مقابله کې افغان کډوال زیاتو او هم دغه رنگ هنر او هنري سامانونو تجارت کې هم افغان کډوال د پاکستانیانو نه مخکې وو. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
او ژمی راغلی دی، یخنی زیاده شوی را. د بلوچستان د ډیوه خبریال نعمت سرحدی رپورٹ راکوي چې بلوچستان پښتنو سیمو کې د یخ کچه زیاده شوی ده او عام خلک چې لوړاندې د زیاتې ګرانۍ سره مخ دي، د یخنۍ د زړو اغوستونکو مالونو خرڅ د پاره چې کوم مشهور بازارونه دي یا کباړي بازارونه، په هغه کې هم ګرانۍ زیاته شوې ده او خلک وایي دغه شیان یې لوسه بهر دي. د ډیوه خبریال نعمت سرحدی چمن کې عمده شانیو بازار ته ورغلی او رپورټ یې تیار کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
زه دغه وخت وسم د چمن سره دی شهر د یو کباړی بازار دی. په دې کې دا وخت موجود یم. دلته سیدی دغه دی په دغه سیمو کې په دغه کباړی بازار کې دی په لوي تعداد خلک دل کیږي، سودا یې شروع دی. خورزو اول د خریداران سره پښتنې کوو، بیا به د دغه ځای څخه مالک دی کوم خرڅوونکی دغه سره بیا نوري خبرې وکړو.
مارکیټ کې څه ماشیا مشته ملاویږي هغه خو انتیای ډیر ګران دي د زمرد وروس بالا دي د هر غریب دروس بالا دي اوای دا سره دا وشدل ترالو دلتم د بدقسمتی سره دي نرخونه چې دي هغه ډیر زیات دي
بایک دا پڅو
دا تقریبا دی ورکی په 1500 په 1600 یعنی در دې بس کم نه پیدا کیږي د کښنی او ماشوم د کښنی نو کباړی چې کوم استعمالي دي د غور نوې نه دي د مارکیټ نه دي دا غنه دي خو مطلب استعمالي دي استعمالي باید دا وي چې یو دون ارزان وي چې غریب په واسکی باید راشي او دا کوټونه مو دایمه وکټل و په 1500 په 1500 روپۍ دي زور ته ملي سم خبره وکړه شي تیاری ویران تیاری ویراسي وای ګوري برته ولاړ وي ګران دي 1500 په 1500
اوس کوم ته وکټه چې پروش کال سم ژوند دل هم په دا کباړی کې هم دا کوټونه په دغه 300 1400 1500 روپۍ خو دلته پاکستاني کرنسي ډیره ښته ده ډالر رانیول کیش
اوس خدغه دې اوس کارونه نسته بیکاری دي سر دي خلاص دا مسله ده پیسې نسته بس خلک راځي وای ګوري برته ولاړ
برته ولاړ
بس سړی سړی نو مشوره ودادونه کباړی دا شاوخوا وګور انسان
ګرځي ډیر زات راشتي نو دا غلطه دکاندار هم سره دا خرڅون کی ولاړ دي دای به مشته وای شي خلک وای شان ډور ټول ګران دي او د پروش کال په پرتاله سش کال کې متونه واقعي ګران دي
زمانو نه مطلب دي زه دې کباړی دکاندار یم دلته خلک راځي په دې نه چې دا کباړی شان دي ارزان دي منګر ډالر پورته دي کرایې لوړي دي تیل ګران دي په دې وجه موږ دلته دا شان په 1500 روپیه ورکو خلک په ارزان نه ترځي دا دا شان ډیر
ګران دي ډالر د دې سره څه کال لري
نو دلته په ډالر د دې سودا وکیږي
برني
و دا په ډالر د دې سودا وکیږي انو خلک په دې نه ترځي راش ډیر سودا وکمي دي سودا وی دا غره کم نه کیږي خلک ډیر چوربا کې برته ووځي
اندازنه یو ګاډي تیر لوټ کې د کراچي صدر چمن پر څو کرایې کې دي د کباړی د ګاټو ده
بل ورځ موږ ګاډي را ل 1500 روپیه کرایې ول
1500
1500 روپیه په خو دا مزدا یو راکړل په 1500 په 1500 روپیه وسیا کا یک پورته سي 1500 روپیه کرایې
د کوټو کرایې ته وکړ پروش کال ته دا کوټ په څور کاوي دا کوټ اوس ښکال وځ دا په څور کې
مثال دا کوټونه په ورځ کال موږ کول په 1400 نیم 1600 کال په 1000 په 1000 روپیه ورکو ول کرایې را باندې لوړې دي و ډالر پورته دي
دغه دغه کباړی خرڅونکي او د سلټ کمرانيونکي واغه هم مشته دغه سورتيال ووي اوس عالمی کرنسي ډالر او پاکستانی کرنسي تغیر کړای سي پر کړای سي پاکستانی کرنسي ورته شته سي د ډالر په مقابله کې دومره ډیر زیات غزا وکړي ساغه د عام خلکو باندې اثرات ول بيږي که څه د یخص خزان ساتول د پاره غریب خلک یا متوسط طبقه کیس کم خلک دي ته خدار طبقه کم خلک دي هغه زیاتره راځي دغه کباړی ته راځي خپل بچان د پاره د شان رانيسي خدغه قیمتونه هم د سشکال دومره ډیر زیات ور دي د خلکو د وسهم ور دي نعمت الله سره دي وی وی ډیو ټي وی چمن
د پېخور زری پونتون کې د ګلونو نندارتون شویر د ډیو خبريال ملک وکاسوم ورغلي ریپورت په تیار کړی ستاسو پام ورته راګرځو
د پېخور زری پونتون لهوا هر کال دو واره د ګلونو نندارتون برابرېږي چې یو واره په پسرلی کې او بل واره په جمی یا دسمبر په میاشت کې د ګل داوودی نمایش کولی کیږي د ګلونو په دغه نندارتون کې د جمی بیلابل قسمه ګلونه پراته وو چې د کوونکو او عام خلکو زیات دلچسپي خوده
شاته کتی شي ډیر زیات رنگ برنګي سيزو ګلونه دي مون سره او تاسو تبخ کا دي چې سرسونه حسین زمغه یونیورسيټي دی پارت کې زیات شویل نو اوم دې د پاره د مونږه چې فلوریکلچر دا سيزونه وای دا اوم دې د پاره وای چې مونږه سيزونه خوبصورته کې اضافه وکړو
د په هونتون د کوون کی دا غني چې د ګلونو سره شوق لرل د موسمي بدلونونو په قابو موندلو کې مهم رول لوبوي او دې سره نه یوازې په مزاجونو کې مثبت بدلون راځي بلکې په ماحول کې زهريلا گیسونه هم راک راشی او دا په مناسب بایو کورونو کې اولګوي سیړونکو د ګولې داوودی بیلابیلې ګټې بیانوي او وایي چې نه یوازې د ښایست خوشبو لپاره کارول کیږي بلکې د کاوې په توګه هم استعمالی دي شي
دی کس قسمه داسې دی چې هغه خوشبو کوي او سو قسمه په کې داسې دی ګولې داودی کې چې د دې د پانی چې کوم دی د ګل د پانی د موږ د کاوی پتر هم استعمال شو کاوه کې استعمال شو دا غي نه لاو په دې کې داسې قسمه هم دی چې هغه زمونږه انسیکټ ریپلر ورته موږ وایو لکه چې د دې کوم چنجي او د کوم حشرات را دي ستا چمن ته نو هغه هم دی لري کوي لکه هغه راشي په دې باندې کې نو هغه دینه ډسکر شي لکه د دینه یو قسم خفه شي او واپس بیا دې دغه راځي نه
د پوهنتون چارواکي وای چې دا ګلونه په نومبر او دسمبر کې کرل کیږي او په دې باندې ز د کون کی بیلابل سیړنې هم کوي چې د هغه نه نور ګلونه پیدا کیدی شي ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا په خبر
د لیکوال محمد اکبر خرګر د ژوند او دغه د کار پاړه باندې قاسم مندوخیل یو رپورټ درته وړاندې کو
وګشتو کله ناکله راځي او همدا سندر تر پای وای وګشتو وګشتو
لیکوال داستان لیکونکی چیڑونکی استاد محمد اکبر کرگر پنځه ویس کال وړاندې له افغانستانه کډه کړې او دا مهال په لندن کې میشتي نوموړي په 1908 کال له کابل پوهنتون څخه په ټولنیزو علومو او فلسفه کې زده کړې کړې دي خو کده هغه ادبي پانګې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د خپل زده کړو تر بشپړېدو پسې په تیرو څنڅه 15 لسیزو کې هر کال د پښتو ادبي بڼ ته یو نوی کتاب ډالۍ کړې دي استاد کرګر د روشانی غورزنګ په باب څېړنې کړې دي او بایزید روشان یې د خوشي ملي چهره ده
بایزید روحان ماده سي سيره پیدا کړه چې هغه خپل خلکو ته پښتنو ته هویت ورکړه بل دا خبردار چې د هغه الفبا د پښتو د قران د حروف په بنیاد باندې د ایجاد کړه
استاد محمد اکبر کرګر ګڼ کتابونه ژباړلي ناولونه او لنډې کیسې لیکلي او د غنی خان او مرزا خان انصاری شعري ارزونې هم کړې دي
او د مې یو توفیق کړې دي مثلا د دې کې یو الف نامه لري مرزا خان انصاری او د مرزا خان انصاری شعر چې خپل حمزه شینواره حمزه بابا چې د غزل پلار دی هغه وایي چې په پښتو ادبیاتو کې یا مرزا خان انصاری دی یا خوشحال خان دی
استاد اکبر کرګر په دې اند چې په تیر څول سيزو کې پښتو ژبې ته ډیر کار شوی دی ځکه چې د نوي کلتور بل هر وخت خپلې ژبې او ژوند ژواک ته زشت ډیر پام اوښتي دی
په نوي نسل کې یو ډول خداګاهي یا ځان خبري راځي کېدل او د دې په دغه چوکاټ کې کوم اثر چې په تیرو دیشو کالو کې یا څلویښتو کالو کې په پښتو کې زیږیدل دي بالکل بې مثاله دي
استاد اکبر کرګر چې د فلسفه او ټولنپوهنې زده کوونکی پاتې سوی او د خوشي فلسفه جان پال سارتر دی خو نوموړی وای په کار د چې د فلسفه افغان زده کوونکی خپل ستر پوهاند ابن سینا راوسپړي
بل د فلسفي تعمق د خاطره د ژورتیا د خاطره دوی باید عرفان ولولي فلسفه باید ولولي ابن سینا هغه هستی ده چې یعنی تر اوسه پورې د دوی مثال په دنیا کې
استاد محمد
د قاسم مندوخیل دا رپورټ تاسو د وی او ای ډی په فیسبوک او سوشل میډیا باندې ویب پاڼ باندې هم کتلی شئ د سرم د خبرونه وخت سرته ورسید زه د خپل پروډوسر بختور شاه او د انجینرانو د ټیم سره درنه اخر اجازه نو شه روان کړم درمو
ګلونه دي.